السلام علیکم لس بجی شوی له ازادي رادیو خبرونه اوري تمدا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کینی. د امریکایي پلاوی مشتی به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي تکنوکراتانو له یو پلاوي سره د افغانستان اړوند مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړې شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني اسري میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړی دی. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني اسري میاشتې له هغه روغتون سره بچ پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې $230 میلیونه راټول شوي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان نه لوبې ګټلې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي او په دې لوبه کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. بلخوا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسې له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 22 ملیون لوبډال ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې ده. د دې جام قربان نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په شلمه به یې پای لوبه وشي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لري کړ څو ساعت وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دې نوي حکومت ملاتړ وکړي. په تېره اونۍ په پیل کې جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم دوه کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهاد ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډیر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلطه ورسره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بله دا چې د اسلام نظر کورته وګوره یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا نو هغه باندې دا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نهول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خځونه د حقونه یې اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، د زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کېږي. کله چې د یوې ښځې میړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان پر سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟
دا چې دا ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې ځورول کیږي. کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو او سره ته پریخودل کیږي نه د کومچا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تک ته پریخودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرن پریخودل کیږي دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګني وای که هر څنګه کې په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړ
بیخی دا واضح خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي یو خود حق درلودل دی بل دا چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غیر درناوی وکړي په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده دا خدای باید دې اجازه ولري چې هغه غوړي تناز باندې خپل ماشومان سره ژوند وکړي یا که خپل ځړی وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غوړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غوړي چې واده وکړي دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده دا اسلامي حق ته دی یو چا مدني حق ته دی یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅو چې ځان خبر کی او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمان نه د پښتنه وکي او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب کوي نو سيږي چې دی بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی
بله کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دي جوړ وي دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي د کونډې ماشومان یوې خواته د لیور ماشومان بلې خواته داسې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یو بله مسله دغلته دغه جار و جنجال څومره دی او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
ورې یو دلیل چې زه پر پویګم چې په افغانستان کې کونډې لورونه ته واده کیږي هغه د نفقې مسله ده واقعیا د نفقې مسله لورته مهمه وي د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح کوي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهم نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ور سره واده کی او کبیا هم د دواړو جانبین لخوانه د دې مکمل رضاوی د کونډې هم رضاوی او د بل قسم رضاوی چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغه ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیم ماشومان سره ښه چلند وکړي خبر خور در سره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کته مالی لحاظ غختلی وو سیګ دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغه خل سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې تنه شي چې یو چا سره د څه وادو کې چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي
په اکثره کورنۍ کې د غیرت ډېر لوی لوی خبرې کیږي مګر کله چې دلته یو خځه کونډ شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي ولی دوی د کونډ خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل ار یو لاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي
زمي درجه د جهالت د چې په افغانستان موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو بل خبر دا چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې وتور کړل شي په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقې لپاره د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې ډېر واضح ورسیږي چې مثال کور یو ته په نوم کړی یا مکه ورته په نوم کړی یا بل کوم ځای جایداد ورته په نوم کړی او کله چې بیا د دې مېړنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي مګر مشکل دلته دا چې یو منګه د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډېر جدي نه نیسو داسې مسائل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي مثال وایي چې کور کې یو کوټه او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي دا یو خبره ده دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مہر هم ټاکل شي هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې خرې ته ورکوي نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې اغه لاسرسي ورته وسی دا مہر تا مثال کړ مکه یغه د دې په نوم باندې شي یا مثال کور یغه د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو اغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دی شي چې کله چې میډونه مري اغه فاميلي کم مہر چې دی دا اغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او کبه داس شي نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارونو کې دیش چې دا بدوی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي په هغه حالت کې بیا کوله شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، د هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده شي، بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یک شی لري دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کې شي، په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله. دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. داغی نه ډیره خره چې په بایزه تر توګه باندې خپل لاغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمی ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوهی کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نه شي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی دې په زوره باندې مثال په باندې مقابل اسلامی او بشری حقونه ور
ډیر زیات مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
هیله کوم مننه ډیر زیات
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری
آزادی ملما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملممو. په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالم په د افغانی او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او هغه د تحصیل بهیر مو ودرید و بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړه او بالاخره په 1988 کال کې د هغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله هم د سواد آوزۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنې د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله. مجاهدین به تابانتون کډه شول چې په دې وخت زم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایز زیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول بل اخر یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون کادر ته راغلم چې لله الحمد په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساومه وه. اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری لپاره بورسیه واخیستله. یعنی رقابتی جی آر ٹیسٹ کی میں شرکت ہوگا. پاگی کی بریالہ اسلام و بالاخرہ آل تلانم پا 2002 کال کی ماستری میں خپلا تقریبا دے ایم فیل درجی پولی و ترلا سکلا و بیرت کابل پانتون تسون شو.
خو استاد کله چې بیرته کابل ته راستانه شوی کابل پوهنتون ته نو د دې ځای په اړه راته وایي چې استادی مو پیل کړه د نورو کارونو په اړه ووایس چې پانتون څنګه وو.
کابل پانتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پانتون د امریکا د خوا مهم ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادانو سره وو. هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کو لټه کوله چې څه رقم موږ سره کومک کي او موږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه. هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات. هلته م تدریس وکړه. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پانتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې د امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاست دې پوهنتون ته به راځئ. هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمی مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هیڅ داسې کوتاهي مې پکې را نه وستله. خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې 15 کاله راته وخت راغی تاسو خپل دکتورا تکمیله کړې. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې. یعنی دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وي د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړه یا د هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف چې هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو. خپل کار ته مې ادامه ورکړه او رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم. پوهنیال شوم. پوهنمال شوم. بالاخره پوهندوی او پوهنې رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2020 محتره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې کودتا رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلام صاحب صادق من درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورته وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایس، هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودا وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و، دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارهګۍ سره ډېر زیات مخ شو، خو بیا هم کوشش هم کوو چې څه رقم دا دا د ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادام ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا، کله چې جوزا آخر به کېدله، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړه، د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، آسوده وم، او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړه.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو رخصتګانو کې، جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لرې والی د وطن، دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه په خلکو ته ناوړې استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ولې چې اوس به آزادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوی وي، د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسو یقین لري سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې آزادی مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غاکو په ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادی تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل، تاسو فکر کوئ سرما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه را پیښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نوی تحقیقات راټولوم، نوی معلومات راټول کوم، تر څو وکول شم خپل ځوانان په دې نوی پروسه باندې د ترقی خواته، د انکشاف خواته سوق کوم، او د دې سره مرسته کوم او خپل ځان ورسوم. ډیر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته ویلي چې موږ د پانتونو سره په تماس یو، او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پانتون کې وه، کابل پانتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې مې لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به راته د هغه په هغه سترګې کتل، دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم، لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې، د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب، لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول د انسان تر منځ ده، هغه ښه برتونه چې برالته ټول د دې شول.
استاد سپای اوس مو ارادت سره منظور مو لکار نه ده، خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي، او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوی تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم، او همدارنګ کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي، او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت ساتم، او اصلي هدف او تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استادیم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم، او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو، بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولی کوشش هڅه به دای چې دغه تعصب، دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید غیږ خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چانه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم وطن دی، او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چانه نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسوونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي، دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ د پاره سامان ده. ولې دا کوم تبې چې دی لري باید دی باندې یو 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 تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي، هغه دې ستا وي او د افغانستان کادرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت کا اشغال وکړه هر بلاو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړې، موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړې، هر چا چې کار کړې. متخصصینو تعهد داده چې هغه باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو لپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ته ورته پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپل منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهراني متخصصین غواړي او خطه د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګالیلې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې دي، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وم، خپل تاثیرات به وکړم. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټول لاسته راوړنې مې د افغانستان په نفع وي، ټول لاسته راوړنې مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلق سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان سے محترم خاطرے ڈیری لرما یو د جہادی خاطرے یادوان بوکل مغدا وشه کله د مکتوب وخت نزدې شو او رخصتیان ختم شي، بیت پاکستان سفر کو زکه زمګ لاره د سروبی لاندې په هغه باندې وا په شهیدان یو منطقه ورته وای په دې بتی دلو د پاکستان ته وځو. ما سره مې کې شروع ورمو کله چې دې ساحه ته ورسیدو دلته روسانو کمینو وا او شکل د دې سین غاړه باندې کمینه و، او د کمینه روسته بل لاره مونږ نه لرودل، شاتم نشول دی دی خو نشول. نو دا کتلم چې ټنګونه د روسانو لاړو، بل اخر مونږ احساسه د سین نه پوري وتلو، او دار خونه باندې د زخمیانو غاګ راته چې کومک، او مونږ په تاسو حالت کې چې سره کومک مو شو کولای، او بل اخر دی غرتم دی تورتم مخه کړو تر چې یو وخت ورسېدو نو په ځان نه پوښیوي. نو زما دی په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې سروان سه محترم، کله چې دا محصلی دوره مې شروع شوه، چون محصلی دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت اسکالرشپ مالرشپ هیڅ نه وو، چون په رقابت باندې تلم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما وخت د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلوده تلویزیونو کې څه شوي دا مې خرڅ کړ، او 100 روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناستېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې د نگران نازي ما ته کرایه راکړه چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولي را باندې رالو، د زوف حالت را باندې راغی چې دام زما ډیره کمزوري وه او بل اخر مرشد ته ویل کوزم کی چې عمل ته کوشم دا به د خاطر او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما اوږده ږیره وم زه آخر سر کې کینستم ما د څه فکر کوم چې دا به ماته توجه ونه کړي خدا محسنونو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تاسو سره یو عکس واخلم ما مالې ولې نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تاسو سره مرسته کوي مال مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابرو صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ یو څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تاته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنګ د پیسې واخل تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړه
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو
Oh, ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
بدلري مشو بيردل نشرني گمحال وے مشو بيردل نشرني گمحال وے مشو استاد مين زڑ خپل صبر مشو استاد مين زڑ خپل صبر مشو بيردل نشرني گمحال وے مشو بيردل نشرني گمحال وے مشو
شرمی گمحال وے مشو تیر دل شرمی گمحال وے مشو ستا دمی نزڑ